درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,900 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 نور په خپله خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوي چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسېدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجبور کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو زلمکی د ښار په مرکز کې په یوه سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یوه سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري، که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پستر نامه سلامونه او نیکی هیله درنستونکو، هیله د چیروغ او جوړ وسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنستونکو ستاسو د ټولو درختیا په هیله، هیله د چیروغ او جوړ وسی او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوی وسی. درنستونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرخلاست وایم. هیله د چیر سره ملتیا وکي د درس تر اخره نشي بو او د نن ورځې د ډیره مهمه او لستلسي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي، تر څو تاسو وکولای شئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پنځلسم او شپاړسم پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلې دی، او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل، او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو، او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډیر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه شوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته شوې ده؟ نه، موږ وایو لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې، موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک کوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښو، چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لار کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې، چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و، چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ څرګندې شوې دي، چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه، او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډېر کارېده. په هغه دوره کې د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګک کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځه سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګک اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنی د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوې. څه ډول اړیکې وې؟ اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کوم هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې، کوم اثر چې لاس راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګک سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثبتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګک خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او موهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسیدل درې زره کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چې هغه مهال د انومزګه تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څخه مطلب دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي، هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کال مخکې، یعنی 2500 کال مخکې په خاطر میلاده دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کال مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای شي چې د میلاد څخه 2500 کال پخوا دغه سیمه پرې شي. د منډیګک ته پرېښیدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند د اوبو لږوالی، هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي، خپل کلي یا خپل د کورځایونه د پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښیدلو هغه ډېر اصلی یا لامل چې دی هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او د دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پرېښېدې. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه یې ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونه ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولې دي او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ شي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لو عامل و. نو درس په پر همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې بداستې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي. یعنی کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هم هغه تمدن د افغانستان د 500 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 500 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړې او کیندنې سوي وي او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي و چې د افغانستان د 500 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو، د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نمایندګي کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځ سیمه ده، د هغه خل د هغه محل خلګو یو سیدونکو د گاونډي مدنیت سره متقابل اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندونو په پایله کې لاس راغلي دي، د هغه آثار څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلګو په شمال کې د آنو او نمازګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کړي د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولای شي څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو د نن زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کی هیلمې منې درنو سکون کو هیله د چروغه جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاصت وایم. هیله د چینل روز حمد لوست سره خلنه شی بور سره مل پات سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نرمه موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مجو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د په همدغه فرغانی سیمې کې د پتوګه دی وګمارل سو. نموړي په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو. خوشبني ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ نو ځکه بابر کابل ته مخه کړو. دغه شهر په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار تر اغلی او کندهار هم ونیو چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکره بیاي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د مین جوړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر شکولي مانیګان یا وداني جوړ کړلې چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مرکیجن نه د کابل په یو باغ کې خاور ته وسپارلسي. بیا همدغه و چې کله د مرسو او د دمړنې څخه ورسه د کابل د بابر په باندې کې دی شخصوي. د بابر څخه ورسته د زمان همایون د زوی همایون پاچا کیږي خو د ورور
کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشاه د پوړاندې راپورته کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایرانی صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلی نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي، یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او د هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ خو دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه وو. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې وو هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شدل سوچ دی، هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه وو. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې وو هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی وو او همالته لوی سوی وو، همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون وو چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ول چې یو هم د کندهار پاڅون وو. راځو د کندهار پاڅون څه ډول وو. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی وو. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول، او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی، تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي، چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي، دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه، او کله چې د برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملی کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني، او په 1916 کال کې د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان کې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د پلاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دوی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه دوه کاله، او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دغه کوم پلان چې درلودې دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې سخت ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنۍ تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کېښودل سو، د دې سره سم په ایران کې رسما د هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښ کیږي، او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چارې مختوري. مګر دی بیا ورسته د دماغي ناروغي سره د ته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. د نورو ځکونکو د کندهار پاتسون، او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو. اوس راځو د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف وخت رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته په 1905 کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت چې په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کی و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتره سو ترتلونکو درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او هیله د چي د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شیر علی خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ و یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لري څه خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمن جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتک کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لمړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سو چې د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره را
راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنې په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلي و، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوي وکړ، چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزي بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو. د مالیات ورکولو د وږي څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. نن د پښری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي، چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده، یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او حالت اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړي ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترې به پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو ورځ حمله وکړي.
امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پل مهم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدی کوي. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنه د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر کړه چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته او واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سو. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړ او ډېر یې پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې د مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته 50 کلونو په عمر په 1999 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سو. له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پربختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمنۍ امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سمبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایل کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمکته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی، او د ګندمکته ډونې په 1999 کال کې د مې په شپږشتمنه ته د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمکته ډون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع و، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په شهر کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم څرزش نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل، او همدارنګ په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ شو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده، د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه، او نمایندګي یې کاوه په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای شو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د زینو يرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د يرغلګلو هغه فتنه چې و هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردګ، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیلو سیمو باندې په تریکول کې باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه چې په 1380 کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ وویله چې د افغاني لشکر وینه یې په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول وه چې په میوند کې شهید نه سوې خدایي جلالیه ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتول کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته ورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه ونې کې هلمې منې درنسته کوونکو هله دا چیرو غو جوړ سه یو وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده رزو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی و او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال څلور ستر امپراتوری د اسیا او همدارنګا د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوری و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچیق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میشت سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمنځه یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګ درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانی امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر 80م زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې توګه 23 کاله وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستوي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د 115 څخه تر 120 زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په 120 زیږدیز کال کې وخت رسیږي او د یوسلو وڅلوشتم زیږدیز کال پورې بیا د وکمنی کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور ښار کې وبلې هم د په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمینځي او ولې لمینځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري لمینځ تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې تر څنګ د کوشانی امپراتوري لویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې څخه بلې ورځې ته ځواکمن کېدل، او د هیواد په شمال کې بیا د یفتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې تر څنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې، او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي. ارزو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیول لپاره دوی سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې، چې د لرغون پوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی وو. او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1903 کال کې د فرانسوي لرغون پوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي، ځینې څېړنې وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجی اسعار، د لاکو څخه جوړ شوي صندوقچه، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځنګړي اثر همدغه د لرغون پوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څیرونکو سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لو رځو اډا وایي، دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل شوی و؟ د لرغونی افغانستان ختیځي سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي، د ګندهارا په نامه یاد سوي وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بيداد د هیلو په نامه یاد سوی ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغه د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا ده د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و، چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمه په حق له هم ډیر پزړپوري او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زائر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و، چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اړول دله، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوي ده. اوس راځو دا پوښتنه چې اړول د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی؟ لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځ ته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمه جوړ کړل. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیان په اړه هم تر ټولو هغه ډیر په خوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو له خوا لیکل سوی دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغه بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه کوم معلومات چې هغه د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو له خوا لاسته راغلي دي چې د هغه له جملې څخه یو فاهیان وو چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې، یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومي جوړ سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همسته. د فاهیان څخه وروسته بیا یونسنګ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په حق ډیر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوې شته چې څنګه تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوي دي، یعنی په دغه لسو ترلسو زیاتې خانقاوې کې تقریبا زر تنه وازین شته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګ په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅنګ هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرین ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوې یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې شته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځ ولاړې او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نموړ د دوه مجسمو د منځ تلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیانو په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهیدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهیدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمه یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سیوه و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سیوه و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړي چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، ترڅو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې چې
د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شه چاري
ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکری چالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنا سنب